د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سر نیونې او محدودیتونه ودروي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د بریتانیا د خبریالانو د ملي ټولنې په نننۍ اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو میرزا حسنی او رومان کریمی نیول کېدو ته اشاره شوې چې طالبانو څو ورځې وړاندې نیولي وو. طالبان بیا وایي چې د دغو خبریالانو دوسیې جرمي وې چې یو یې خوشې شوی او د بل دوسیې په اړه باندې هم څېړنې روانې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړې چې د می له میاشتې راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دواړو خواوو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب کابل ته له پاکستانه ورغلي 50 کسیز جرګې سره د خبرو د روسي پړاو پر مهال هغه اوربند هم تر نامعلومې نیټې غځولی چې مخکې د می تر دیرشمې پورې شوی و. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت 6 بجې پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پیکا هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اووه سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې تېر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودېدونکي وسلې یې وچولې. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانی یې وکړه. په دې کتنه کې د وژل شویو سرتیرو یا ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلینسکي دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته ولاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوي وو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ اوریدونکو. د کرکټ په اړه باندې هم باید وایم چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه روانه ده. زیمبابوې 228 منډې هدف ورکړی و افغانستان ته. اوس افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی، 29 منډې کړي دي په نږدې 50 اورونو کې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې مه هېروئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته ستړي مشي. هله د چروغ او جوړ وسی. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 اوریزه او 60 اوریزه سیالي تر سره کیږي. د دې سیالي او دغه شان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو باندې کرکټ بورډ له ویان سره بشپړه مرکه ولرو. د ورځنی ورزش د اندازې پاړه به هم یو لاند مطلب واوري. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکو ویلي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي، خو په سر کې د تیرونې مهمي ورزشي پیخي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو د لړۍ به په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکنیو تیاریو پر مټ ښه وځلیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 2 نورې 500 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د روانې پنجشنبې په ورځ پلان شوي دي. همدارس له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 شلوریزی لوبې هم په پام کې دي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 25 ورځنۍ یا 50 اوریزی لوبې کړي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکی وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون روزونکی انوش دستگیر په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې افغان لوبډلې کڅه هم د ویتنام پر وړاندې خپل لوبه وبایلله، خو بیا هم د وړتیا لري چې د آسیا ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله. له دې ماتې وروسته هم ښاغلي دستگیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي، ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لوبه خوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لغموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړنۍ لوبه د جون په 8 د هانګ کانګ پر وړاندې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې هیواد تر ټولو سترې 20 اوریزې سیالۍ شپږیزه سکل د 8 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو برخې مسؤول عبدالله پاکتیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کړي. ښاغلی پاکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. د ښاغلي پاکتیانی د معلوماتو پر بنسټ په شپږیز لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې، سږکال به 8 لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 2.5 لوبې به پکې وسي او 20 ورځې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. او د عبدالغفور رغبت جام بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د بوکسینګ فدراسیون د رسنیو برخې مسؤول غیاث الدین غیاثي نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 20 غوره لوبغاړي چې پایلوبو ته وتلي وو اتلان شول. نوموړي زیاته کړه چې دا سیالۍ د یکشمې په ورځ د 10 لوبغاړو ترمنځ چې عمرونه یې له 10، 11، 12، او 13 کلونو پورې وو په 13 وزني کټګوریو کې د کابل په ورزشي جمنازیوم کې وسوې. دا سیالۍ دروخت عبدالغفور رغبت د بوکسرانو ټولنې او د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل درنو اوریدونکو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 50 او 20 اورونو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي. ویل کېږي چې د پاکستان تیز توپچونکي عمر ګل هم په دې سفر کې له افغان لوبډلې سره د توپچونې د روزونکي په توګه یو ځای شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کوي. په همدې موخه افغان کرکټ ملي لوبډلې له کابله د زیمبابوې په لوري سفر وکړ چې دغه لوبې به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د جون تر 14 نیټې به دوام وکړي.
هوتک صاحب، دا سیالۍ د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ آیا راتلونکي نړیوال جام ته د وتلو په سیالیو کوم مثبت اثر لري؟
دغه سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې د 500 ورځو لوبې چې دي د او ډی آی سوپر لیګ سیالیو پورې اړه لري او د او ډی آی سوپر لیګ سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. افغانستان تر اوسه په او ډی آی سوپر لیګ سیالیو کې 9 لوبې ترسره کړې دي چې په 9 کې 1 لوبې ګټلې دي او په 5 مقام 5 مقام کې ځای لري تر اوسه، او تمه ده چې انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې سیالیو کې هم ښه نتیجه ولري تر څو د سیالیو په جدول کې نور هم پورته ولاړ شي.
لدی وړاندې افغان لوبډلې دغه سیالیو لپاره څومره ترتیبات نیولي؟
د سفر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې په هغه تمریناتي کیمپ کې ورسره د روزنې په برخه کې یونس خان او عمر ګل هم شامل ول. دوی ورته روزنه ورکړله، لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل چې ډېر څه زده کړي ول او له ښه چمتووالي سره دغه سیالیو لپاره آماده دي. همداراز ورته ویل شم چې له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کپ سیالۍ ملي لوبغاړو لپاره ترسره شوې چې دغه سیالیو مخه هم همدغه نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره د لوبغاړو چمتووالی و. لوبغاړي بشپړ چمتو دي، ښه چمتووالي سره زیمبابوې ته سفر کړی دی او د دې سره څنګ کې درته ویل شم چې د سیالۍ وړاندې افغان کرکټ ملي لوبغاړي زیمبابوې ته واستول شول تر څو شاوخوا 1 اونۍ په زیمبابوې کې خپل تمرینات ترسره کړي.
ولکه چې د پاکستان په خوانې تیز توپچون کې عمر ګل د بالینګ په برخه کې د دې سیالیو لپاره روزون کې ټاکل شوی، آیا رښتیا ده چې رښتیا وی له افغان لوبډلې سره یو ځای کېدل څومره مهم دي؟
په دې سفر کې عمر ګل هم د ملي لوبډل سره د توپچاونې د روزون کې پتوګه یو ځای شوی. عمر ګل د کرکټ ډګره پیژندل شوی شخص دی. خپل هیواد لپاره په سلګونو نړیوالې 500 ورځې لوبې کړي دي او همداشان په نورو فارمټونو کې لوبې هم ترسره کړي دي. ورسره څنګ کې د روزنې په برخه کې هم د ښه مخینه لري. نو د افغان کرکټ ملي لوبډله سره د توپ اچونې په برخه کې د روزونکو په توګه یو ځای شوی. انشاءالله چې د ده یو ځای کېدل به د لوبډلې لپاره مثبت تاثیرات ولري.
هوتک صاحب که د سلیکشن برخې ته راشو، ځینې انتقادونه شته سر له دې چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی، خو د بهیر محبوب په اړه ویل کېږي چې حق جوړېده چې په لوبډله کې وای. آیا سلیکشن کې عدالت په پام کې نیول شوی او د بهیر محبوب قضیه څنګه ده؟
لوبغاړي د پرفارمنس په اساس، د هغوی د کارکردګۍ په اساس، فټنس په اساس او همدارز ارتویل شم چې مخامخ لوبډله ته په کتو په اساس او فارمټونو ته په کتو دغه ټول اړخونه په پام کې نیول شوي دي. د لوبغاړو انتخاب شوی، هغه لوبغاړی چې تر ټولو غوره او بهتر و او په کوم ځای کې چې ځای جوړ دی په لوبډله کې، هغوی ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی. چې موږ په میډل آرډر کې رحمت شاه په څیر لوبغاړی لرو، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څیر لوبغاړی لرو، نجیب زدران په څیر لوبغاړی لرو، نو نشو کولای چې دغه لوبغاړي چې پرفارمنس هم ډېر ښه ده، د لوبډلې مهم لوبغاړي دي او نتیجه هم ښه ده، دوی نشو کولای چې ډراپ کو. او د دې سرڅنګ کې موږ درته ویلی شو چې موږ په راتلونکي کې د افغانستان الف لوبډله لرو، ایمرجنګ لوبډله لرو، نور ځوانانو ته په هغه کې به ځای ورکړل شي، لکه بهیر شاه محبوب هغوی ته به په دغه شانت سیالیو کې ځای ورکړل شي. په لوبغاړو انتخاب کې له پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی او حق حقدار ته سپارل شوی.
کبیر ته راشو، له زمبابوې سره سیالۍ و ته، آیا دا سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپریږي؟ تر دې دمه ورته سپانسر پیدا شوی دی کنه؟
بله، هو، د افغانستان کرکټ بورډ د یادو سیالۍ لپاره رسمي اعلان کړی و د سپانسر لپاره، چې د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ ته په لټه کې دی، د سپانسر په لټه کې دی. او همداراز ورته ویلی شم چې دا سیالۍ به په ژوندۍ بڼه خپریږي د افغانستان پورټ ملي چینل څخه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو، آیا پوهیږي چې په ورځنی ډول څومره ورزش لازم دی؟ ورزش کول د زړه د تنګون او اندیښنو لري کولو مثبت او غوره لار بلل کیږي. منظم ورزش د جسمي او رواني سلامتیا برخه ده. البته تل هم د خاصو ورزشونو او حرکاتو کولو خبره مطرح نه ده. هر ډول فزیکی فعالیت لکه په پښو تاګ، منډه، جیم، سینکشی، فوټبال او نور کولای شي زموږ پر حالت ښه اغیز پرېږدي. ورزش د خوښۍ او خوشحالۍ هورمون په وینه کې زیاتوي. د دې تر څنګ د اندروفین هورمون چې د خوشحالۍ هورمون ته ورته ځانګړنه لري په وینه کې ترشح کیږي، چې زموږ پر خوښ اوسېدو کې مهم رول لوبوي. ورزش زموږ د بدن د هورمونونو تعادل ساتي ترسو زموږ ټول فزیکی او ذهنی عاملونه په سمه توګه کار وکړي. بل ګټه دا ده چې د ورزشي حرکاتو په کولو سره نور تاسې د اندیښنې او خپګان لپاره وخت نه لرئ، ځکه ذهني تمرکز مو په ورزش کولو کې بوخت دی او دا یو غوره خبره ده. راځئ ځان په منظمه توګه ورزشي حرکاتو کولو باندې عادت کړو، تر څو له بشپړ جسمي او رواني سلامتیا څخه برخمن شو. که په ټوله کې وایو، ډاکټران وایي چې ښایي 1.5 دقیقې ورزش کول د ورځې په اوږدو کې بسنه وکړي. هر ورځ 1.5 دقیقې ورزش کول مو د ژوند په سبک او خوند کې بدلون راولي. اړینه ده چې هر ورځ د ورزش کولو عادت خپل کړئ، تر څو په حال او روان کې مو د خوښۍ اغیز پرېږدي. درنو ملګرو، د لوبول میدان دا ونی زخبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟ واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کړی و 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړم. خاص د کور خرچه مې کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه یم. وړو وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زرا اقتصاد ښه کړي نه، اخته نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو بکړم. چنشتم خو ځکه زیاته راچولی چې دا خرڅ وسم خلاص وم څنګه باندې خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لکه ډېر دی، لکه 15000 روپۍ لګولي دي. ځکه دا ټینشن ګرځي، واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 50000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نور مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راتلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زرګ دي اندازې زیات، یا مثلا شرط دي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د میلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر میلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګیګانې ورکوي. داسې هلکه زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په جای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هڅه یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نزیات نه یواد یو لک یو نیم لک روپی بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورواز موږ زینیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکوتا شالت پیسې یادم فلار کې څوک در څنګه نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک یو دوه ان شاء الله بل دوه شي بس ختم شي بچا دغان دې پیسو ده پاره بس ودو کې بیت کوم خرچه وشي لاس بوجي وري څوک بخې بیت پنځه بوري بخې کې لاس ملوه خړی بیت پنځه منه راوي سي ار څه بیت کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولوروسي ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بېځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کی هغه دوړو لپاره.
یو خبر ده هم کی کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدې شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دای چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغې ته مهم دغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تربیا خو وخت ولري.